د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. تاسو ته د نه ساته خبرونو په اخري غړې کې هرکلی وایم. پروانه یو ساته خبرونه کې بعد خبرونو ترڅنګ په لاهور او چارسده کې په جنسي تیریو کې د ککړو ملزمانو نیولو، پاکستان کې په زیاتیدونکې ګرانۍ او بلوچستان زده کوونکو احتجاج نه علاوه په یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه لرو. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې میرمنو احتجاج کړی. د بلوچستان پښتانه او بلوس زده کوونکي پیدل لانګ مارچ لپاره د ملتانا تر کوټې روان شوي. او په چین کې په کینګډاو ښار کې د ټولو اوسیدونکو د کورونا ناروغۍ ټیسټونه کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیلو په محمد خیل سیمه کې د اکتوبر پر 14مه لسګونو خزو احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د کلی نیول شوي کسان دې خلاص کړل شي. د محمد خیل سیمه یو اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورډنګ یو غړي سید انور داوړ نن مشال لري ته وویل چې ګڼ شمیر خزي د سیمه مشران او ځوانان په احتجاج ناست دي. د سپتمبر پر 15مه په سیمه کې پر پوځیانو نامعلوم وسلوالو بمی برید کړی و. له برید وروسته پوځ په سیمه کې اپریشن وکړو او د ځایي خلکو په وینا تر زلسو پورې کسان یې ونیول. احتجاج کوونکي وای چې څو ځله ورته رژمنې وشوي خو نیول شوي کسان لا هم نه دي خوشي کړل شوي. د بلوچستان پښتنو بلوز د کوونکو نن د اکتوبر په 14مه له ملتانه تر کوټې لانګ مارچ پیل کړی. د کوونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د وروسته پاتې سیمو لپاره په تعلیمي ادارو کې د کوټې په بنیاد د داخلو سلسله دې نه ختموي. د کوونکو شکایت کوي چې د ملتان په بهاودین زکریا پوهنتون او د بهاولپور په اسلامي پوهنتون کې له دوی د داخلو فیسونه غواړي. د دې ترڅنګ بلوز د کوونکو د اکتوبر پر 12مه له ملتانه تر لاهور او بیا تر اسلام آباد لاریون پیل کړی. بلخوا تیره میاشت د بهاولپور د اسلامي پوهنتون ویان ویلي ول چې کونکو به وړاندې د خپلو ضلع چارواکو لخوا د داخلو د نامزدګۍ اسناد جمع کول خو سخت کالی د نامزدګۍ دغه اسناد نه دي جمع کړي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې تیر ماښام په کوټه کې د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د 200 ساعتو لپاره په حقای ګراوند چوک کې احتجاجي پرلت ووهلو. احتجاج کوونکو سره د یووالي لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصرالله زیری هم ورغلی و. په دغه موقع نوموړي وویل چې په بلوچستان کې د بجلی د رسد د ادارې کسکو لخوا د کروندګرو معاشي قتل روان دی او په ګنټو ګنټو بجلی نه وي. بلخوا د بلوچستان د زراعت صوبایي وزیر زمرک خان د پرلت د برخوالو سره خبرې وکړې او دوی ته یې تسلی ورکړه چې واپډا به زمیندارانو ته په سلیری شو ساتونو کې 8 ساعته بجلی ورکوي او شمنه یې وکړه چې د زمیندارانو د ستونزو په اړه به د وزیر اعظم عمران خان سره هم خبرې وکړي. پس له دې کروندګرو خپل احتجاج وسنډولو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. په پاکستان کې هغه تن نیول شوی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یو خدا جنسي تیرې کړی و. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان بیګا پاکستانی رسنو ته ویلي چې د عابد ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12مه په اسلام آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې تورن کس نیول کېده ډېر مهم بللی دي. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې عابد ملهی او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته باید له قانون سره سمه سزا ورکړل شي چې د په وینا د ملک ټول خلک او په ځانګړې توګه مېرمنې او ماشومان ځان خوندي احساس کړي. دا له هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د لاهور پر موټر وی دوو کسانو پر یو مېرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی و. پولیس یو تن هغه وخت نیولی و خو د عابد ملهی په نامه دا تورن کس تر اوسه ورک و. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کوي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان کونسلګرو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږده مهال ګڼې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د درملنې، کورنیو چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو څه لپاره پاکستان ته ورځي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نورو لپاره دا ویزې وړیا دي خو د سوداګرو لپاره یو څه فیس لري. هر کال ګڼ شمېر افغانان د سوداګرۍ، درملنې او بیلابیلو ضرورتونو لپاره پاکستان ته ورځي. او ورسته خبر دا چې چینی چارواکي پلان لري چې په ساحلي خار کینګډاو کې به د اونۍ تر پای پورې د خار د ټولو 9 میلیونه اوسیدونکو کسانو د کورونا ناروغۍ معاینه کوي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې دا ړومبی ځل دی چې په مقامي توګه یو کس د کورونا ناروغۍ نه متاثره شوی. په کینګډاو خار کې به بشپړه توګه د کورونا ناروغۍ د معاینو پروګرام په داسې حال کې پیل شوی چې په هغه هیواد کې په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر په کمېدو دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي په لاهور موټر وے پر یو خزه په جنسي تیری ککړ دویم تورن کس نیولې ده. بلخو د چارسدې پولیس وایي دوی هم پرون په یو 2 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وروسته د هغې د وژنې په تور یو کس نیولې ده.
دغه تقریبا 45-46 سال د دوه مرده او د چکم طریقې سره خبره کې کومې طریقې سره د کار کړي څنګه د بولې چولی د هغه سره موږ سره ریکارډ باندې شته.
د بلوچستان زده کوونکو پیاده مارچ شروع کړي دي. یو زده کوونکو وایي
بلوچستان پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پورې عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټه پورې ځي.
د جنوبی وزیرستان د وانا د لرګو په مارکیټ کې د اکتوبر په 11مه اور لګیدلې او د سیمې د لرګو یو کاروباري وای دوی ته سخت مالی تاوان اورولې دي. د ترڅنګ په یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم راپورونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو لومړی راپور طرف ته. د پاکستان په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي هغه دویم تن یې هم نیولې ده چې ویل کېږي د لاهور په موټر وے په یو خزه جنسي تیری کړی وو. دوی وایي دا کس د اکتوبر په 12مه په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د ستمبر په 9مه د لاهور په موټر وے 2 کسانو په یو میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی وو. پولیس یو تن هغه وخت نیولی وو خو د عابد ملهی په نامه دا خاص تورن کس تر اوسه ورک وو. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
دا پنجاب صوبې د پولیسو ترمخه په 12 سپتمبر د فیصل آباد ښار نه د موټروې جنسي تیری کیس کې مرکزی ملزم عابد هغه وخت ونیو کله چې یاد ملزم خپل کور ودان سره په ټلیفون رابطې ورستو ملاوېدو لپاره فیصل آباد ته راغی. دا نیول ورستو به نن عدالت ته وړاندې کړي. خوشا میاش وړاندې په سیالکوټ لاهور موټروې د یو زنانه سره د جنسي تیری ورستو عابد تر اوسه پټ وو او پولیسو د ده د نیول لپاره د پنجاب قصور شیخوپوره ننکانه صاحب او د ملزم عابد ټاټوبي فورت عباس کې هم چاپې وهلې وې. ولې د ده په نیولو کې نه و بریالي شوي. مرکزی ملزم عابد نوړان دی د ده بل ملګری شفقت چې پولیسو په وینا د سره په دغه جرم کې تورن دی وړاندې نه پولیسو نیولې دي. په 9 سپتمبر د ګجرپورې تانې په حدود کې د سیالکوټ لاهور موټر وے باندې د شپې ناوخته یو زنانه د خپل بچو په وړاندې هغه وخت د جنسي تیری ښکار کړه کله چې هغوی لاهور نه ګجرانوالی ښار ته روان وو او په موټر وے ورته د پټرولو یا د ګاډي خرابېدو له وجې ګاډي بند شو. د پولیسو سره در شوي رپورټ تر مخه د بچو په وړاندې د جنسي تیری ورستو دغه ملزمانو دوی نه پیسې او کالي هم تښتولي. په پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله د پولیس هلې ځلې ستایي چې ملزم یې گرفتار کړو خو وایي چې د گرفتارو باوجود هم د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي او نور هم زیاتیږي.
شکر دی چې کس خو یې ونیولو. خو مسله دا ده چې موږ ته به دا کتلی چې مین د دې هغه اصل څه وجه ده. که دا کس وجه وه چې موږ د کسان ونیسو نو اوس په موږ دا کیسز نور نه کتل. خو مسله دا ده چې زموږ د خلکو چې کوم سوچ دی دې قسم چې کلم څه پیښې کیږي هغې سره ډېر زیات اثر کیږي چې خلکو پر سوچ او ذهنیت باندې. په دې پیښې کې ټولو کې مخکې چې کوم CCPO خبرې کړې وې چې یوه ښځه ولې یوازې وتې وه ولې دومره ناوخته وتې وه نو تاسو هغې کسانو له نور زیات زور ورکوئ څوک چې داسې سوچ لري. نو ټولو کې مخکې خو موږ ته د حکومتي لیول باندې بیا چې کمیونټي لیول باندې به سوچ کولی چې موږ
دا یاد پیښه وروسته د پنجاب ښار د پولیسو مشر عمر شیخ خپل یو بیان کې ویلی وو چې دغه زنانه له د شپې ناوخته په دغه لار یوازې نه وتلل پکار. د سی سی پی او په دغه بیان د اولس او حکومتي چارواکو هم سخت خبرګون راتلو ورستو دی بیا معافي غوښته وه. دا چې داسې پیښو کې زیاتره ملزمان بری شي نو په دې اړه پېښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکې وکیله امبرین ګلزار وایي چې غټه وجه د پولیسو لخوا صحیح پلټنې نه کول او بیا دغه کسانو ته سزا نه کېدل دي.
یو خو د ټایم خبره ده، اکثر چې دا کم اوشي نو هغه کې مطلب ټایم تیر شي نو په هر یو کریمینل کیس کې چې کوم دی دا میډیکل رپورټ یا ټایم چې کوم دی دا ډېر زیات ویلیو ده. کله چې داسې قسم اثر اوشي په هغه کې انویسټیګیشن سټارټ شي نو هر یو کریمینل کیس مین چې کوم انحصار دی هغه په انویسټیګیشن باندې دی او په انویسټیګیشن کې چې کوم دی دا شیزونه ډېر زیات کاونټ کوي چې مطلب ټایم او میډیکل رپورټ هغه وجه نه پدې کې ډیفیشنسي پاتې شي دا
پایا د پیخه په ټول پاکستان کې د ولس لخوا د سخت رد عمل ورسته. وزیر اعظم عمران خان او د پارلمان غړو وینا وه چې حکومت داسې یو قانون جوړوي چې پکې به داسې مجرمانو ته سریعام پنسي ورکول شي، ولی ورسته بیا حکومتي چارواکي د خپل دغه موقف نه پشا شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې په 13 موده کې د خزو او ماشومانو پر وړاندې د تشدد پیخي زیاتې شوې دي چې پکې یو شمیر په خیبر پښتونخوا کې هم رامنځته شوې دي. د اکتوبر په 15 په 400 کې په 2 زینب په جنسي تیری او بیا وجنه کې ککړ ملزم پولیس نیولې دي. د یادې ضلع پولیس وایي چې تر پلټنو او څارونو وروسته یې د اکتوبر په 12 دا 24 کس ونیو. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یو وار بیا تفصیل راکوي.
دا دغه خبری غونډې ورستو د 400 د پولیسو او چارواکي ډي اس پي بشیر خان یوسفزي مشال لیډو ته ویل چې خوشا شپږ ورځې وړاندې د 400 شیخ کلی کې 2.5 کلنې زینب په جنسي تیری او بیا په وجنه کې ککړ ملزم دوی د اکتوبر په 12 ونیو. دوی زیاتوي په 16 اکتوبر د یادې پیښې ورستو دوی په 400 شیخ کلی کې د 380 سیوا کورونو کې خوشا او یا کسانو نه پلټنې کړې وې او د ډي ان ا ټیسټ لپاره د دوی نمونې هم لیږل شوي دي چې پکې دا گرفتار شوی ملزم هم و. دا چې په کومو شواهدو او بنیادونو پولیس وایي چې هم دغه کس په دغه پیښه کې ککړ دی. نو نوموړی وایي چې کوم شهادتونه دوی راغونډ کړي دي او د ملزم نه کومې پلټنې شوي دي نو هم د هغې په بنیاد
زمونږ چې دا سمره تفتیش شروع پدې کې دا کم چې کم دا زمونږ ملزم دی لال محمد دا پکې مونږ ته سسپیکټ کار شو. بیا په د باندې زمونږ فردر کار وکړو د په پوینټیشن باندې چې کم د ماشومې هغه بوټان دي هغه عمر ریکور شوي دي، کم لور باندې چې هغه ماشوم وجلی دا هغه عمر ریکور شوي ده، کم د 6 ګولۍ چې دا جوړی وي کم دکاندار نه اخیستې وي هغه ریکور شوي ده، دا سټیټمنټ ټول شوي ده، هر څه چې په ریکارډ باندې راغ نو دا غي درس نه رسټو چې کم سرکمسټانشل ایویډنس دی هغه مونږ سره برابر شو نو دا پکې دا کس پکې مونږ چې کم دی په دې کیس کې ملزم نامزد
دا نیول شوی ملزم د عمر د ژوند او بیا دغه پیخه د سټور کړی ده. په دې اخله ډي اس پي بشیر خان یوسفزی وایي
د دې ملزم چې کوم دی نو د تقریبا 45-46 سال د عمر دی او د کار دا دی چې په کلی کې ګرځېدو او کلی کې به سوال کولو خلکو نه به پیسې میسي غوښتي نور دی منټلی شټ ته دومره دا څنګه چې خلکو یې داسې نه دی دی خو شټ ته د تاسو ویډیوز او قتل د تاسو خبرې اورې دي د چې کوم طریقې سره هغه خبره کوي کومې طریقې سره د کار کړي څنګه د ګولې چوړي ده هغه سره موږ سره په ریکارډ باندې شته.
دا ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو فعالانو او غیر سرکاري تنظیمونو شمیره ښایي د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم دا ماشومانو هلکانو او جنکو سره د جنسي تیری او نور تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نو دا چې صوبایي حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي او څه پلان دی نو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان لپاره د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش په دی اخلوای
ما څنګه چې وختي ول دا کیس دغه شانتي کیسز به هولیسټیکلی ګورو دا به یو سیس په بنیاد باندې مونږ په دې باندې رزلټ نه شو رسیدلې. په دې کې ما چې څنګه ول د پیرنټس اډوکیشن هم ضروری دی، د ماشومانو اډوکیشن هغه اویر کول هم ضروری دی، په سکولز کې هم په پولیس سټیشنز کې هم د دې فیسیلیټیشن ډیر زیات ضروری دی. خیبر پښتونخوا حکومت یو پراپر لایح عمل جوړ کړی دی چې پاغه کې اویرنس آگاهی مهم هم دی، پاغه کې په سکولز کې هم د آگاهی مهم دی، په پولیس سټیشن کې هم یو سپیشل کاونټرز جوړول زیر غور دی.
دا 400 د پولیسو په وینا 13 میاشتو کې په ټوله ضلع کې ماشومانو سره د جنسي تیری 15 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه ټولو کې خوشا سلیریش ککړ کسان هم نیولې دي. د جنسي تیری ښکار شوي دغه 15 ماشومانو کې 12 هلکان او 3 جنکې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمونږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د نه هزار خبرونو اخري غړې کې راپورونه اوري. د بلوچستان زده کوونکو د څلوېښت ورځو د احتجاج وروسته د اکتوبر 12 نه اسلام آباد ته پیاده مارچ شروع کړي. زده کوونکي وایي د پنجاب یو شمیر پوهنتونونه ورته د ویړیا تعلیم پالیسۍ تر لاندې داخلې نه ورکوي، کم چې ورسره زیاتې دی. بلخوا د پوهنتونونو انتظامیه وایي دوی ویړیا تعلیمي پالیسي ختمه کړې نه ده، خو د پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونه د زده کوونکو فیسونه لکه د وړاندې په شان پوهنتونونو ته ورکوي. نور تفصیل شانواز ترکزی په خپل راپور کې راکوي.
د بلوچستان صوبی پختانه او بلوچ زده کوونکو پیاده لنګ مارچ له ملتانه تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه. د بلوچستان پختانه زده کوونکو نن د اکتوبر په 13مه کوټه ته پیاده روان شوه. د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د ویړیا تعلیم ورکولو وعده شوی و، هم هغه لړۍ دې جاری وساتل شي. دوی وایي چې د ملتان بهاودین ذکر پوهنتون او اسلامي پوهنتون بهاولپور انتظامیه دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو لپاره پیسې جمع کړي. اسحاق خان ترین هم یو زده کوونکی دی او د وویل
مرد ریزرو سیټ په حواله باندې کاغه بلوچ رن کونسلو کاغه ایکس پاټا والا کاغه د بلوچستان نسرونټو ټولو دغه یو پوینټ وای د ریزرو سیټ والا، لیکن مست یو پوینټ هم تروس پور دوی نه دی منل. مر مایوس سو له دغه مایوسی سمونو وزو بلوچم پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پوری، عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پوری زم.
خو د بهاولپور پوهنتون ترجمان د تیر میاشتې په وښتم ویلو چې دغه زده کوونکو د وړیا تعلیم پالیسی ختمه شوه نه ده، خو دوی به وړاندې د خپل زلو سرکاری انتظامیو لخوا نامینیشن یا د داخلو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی ته راوړل، خو سکاري نه دی راوړي. د مارچ په میاشت کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جاری شوي یو اعلامیه تر مخه صوبایي حکومت د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي چې پوهنتونونه دي باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي، او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو. په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې، نو زده کوونکو به آنلاین داخلي کولی. پرون د اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان زده کوونکي د ملتان، لاهور او تر هغې وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي.
بلوچستان کی خاطر نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو.
بلوچستان کو پڑھنے دو، پڑھنے دو.
بلوچستان کو پڑھنے دو.
د بلوچستان د زده کوونکو لپاره سینیٹ آف پاکستان لخوا د تیرې میاشتې په 8مه نیټه یاد پوهنتونونو ته سفارش شوی چې د دوی سکالرشپونه دې بند نه کړي. خو د تیرې میاشتې په 6مه د بهاودین ذکر پوهنتون ملتان د رجسټرار لخوا جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلیږل. سږ کال یې دوی ته فیسونه نه دي ورلیږلي چې پوهنتون د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی، او په دغه پوهنتون باندې تر د دغه نیټې پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بوج جوړ شوی. دوی اخیره کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپله د پوهنتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي. وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیرمن دی او د پخپله په بهاودین ذکر پوهنتون کې زده کوونکي هم دی. د دغه پیاده مارچ اسلام آباد ته روان دی مشري کوله او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبہ کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دے وے چے کال 2009 وتم رہا سی د بلوچستان د زدکون کو د پار د پنجاب په پوهنتونونو کې مخصوصه کوټه مقرره شوی و چې د هغه کوټې ورستو په زرګونو زدکون کې تعلیم حاصل وي. خو له بده مرغه د دوی مخصوصه کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوی. وړاندې سیټونه یا کوټه ورته نیمه کړی و، ولې سکه کال اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلونکو زدکون کو نه لوی لوی فیسونه غواړي.
اسکالرشپس ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلباء ہیں ان سے باری بار فیسیں فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
ته دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د څلوېښتو تنانو پورې دی. د پاکستان د سینیټ غړی عثمان کاکړ هم د دغه زده کوونکو په حواله ډیر اندېښمن او مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو تعلیم خرابېږي.
بیا د انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سینیټ کې زه خپل ممبر یم. بیا د ډېر اوغوښتل شو د باودین زکریا نوشتوی غوا چانسر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلي غواړي مګر سکالرشپ به پنجاب حکومت راکړي موږ نوشتوی دونې توان نه لرو چې د دوی سکالرشپ برداشت کړو. تر هغه پورې دا خبره صحیح مو ده. بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره موږ خبره وکړه، گورنر سره مش خبره وکړه، سکرټری سره مش خبره وکړه، خدای ښکار کیږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي.
د پوهنتونونو لخوا د غزده کوونکو تاخیري خبره داسې شوې چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونو د ویډیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی ته راوړي نو هله بورته داخلي ورکوي. شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د بلوچستان حکومت سره رابطه وکړه خو خبرې ورسره ونه شولې. د بلوچستان زمیدارانو په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد پرون په کوټه کې احتجاج پر لټ ولګو خو وروسته حکومت د دوی له استادو سره خبرې وکړې او تسلی ورکړه چې وابډا به ورته د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي. له دغې وروسته کروندګرو خپل احتجاج ځنډولې دی. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل راپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د کښتو کروندې د اتحادیې له لوري د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد تیر مازګر یو لاریون په کوټه کې راوتلی او د احتجاج په توګه یې پراکي چوک باندې پر لټ پیل کړی او د خپلو غوښتنو په حق کې صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د کروندګرو وینا و چې د وابډاله لوري و دوی ته په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ګنټې بجلی ورکول کیږي. دغه ډول یې بلان هم زیات راغلی دی او دوی نشي کولی چې دغه بلان ادا کړي. په دې ترڅ کې به غوږ سو و ځینو زمینداران ته
موږ ته اول بجلی ملاویږي نه که بجلی یې هغه ولټیج کم وي تقریبا یو میاشت بعد یا شل ورځې بعد موږ کوم د غنمو فصل چې دی زموږ دغه بنیادي د کار چې هغه زموږ د کال شروعات پر کو دغه د پاره زموږ دوه ګنټې بجلی نشته نه ناوي کیږي نه یو کرنه پر کیږي نه یو بل سیستم پر کیږي. د فاکی حکومت ما خیر د اعلان کړی دی چې د سبسډي مو راغ سبسډي واخې د شپږ اویا زر روپۍ بیل دا د برمی والا د وس خبر ده. ټماټر نن موجوده کې مچ دی یو سل شل روپۍ یو سل ډیر روپۍ پی کیلو دی. کچی ذمہداران سر دا ظلم په قسم د 300 روپۍ کیلو واخې
مطلب په خوا 24 غنټې د 24 غنټې چې وس پر 4 غنټې درولې دي هغه په شپه کې راځي بل وخت نه بلان دی دا وسې مړ رسولې 30 35 40 40 هزار روپۍ چې چې ازار پی مردر کولی اور وس دا د مرد مش دا غړ دا مز په وس کې ناراضي پر مړ ایران را لدی مرد پیازو د ټماټر او د سیبو هیڅ د غنسته
و دې پر لته د پښتونخوا ملي او می ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری هم راغلی وو او هغه زیاته کړه چې د وابډا د روي له وجې زمیندارانو ته لوی مالی زیان اوښته دي چې لامل یې اوس کروندګر پر سړکانو وراوتلو ته اړسوي دي.
وفاقي حکومت او کیسکو دا بجلی نه ورکړي لیازا زمیدار د دې ماشی قتلعام روان دی. نن دا زمیداری تباس و دای واز دانه چې د زمیدار یو کور دی زموج د صوبې چې یو کروڑ درویش لک آبادی ده دا نفوس چې دی د دې ماشی قتلعام روان دی. تارنګا کپګر کلی کې یو زمیدار بجلی نه جمع کوي دای د ګرد کلی بجلی کاټي دا خو ظلم دی دا ظلم دی دا جبر دی چې ته بیا کلمه جنبش شې ته د ټول فدران بندې لس ورځې کیږي چې زمیداران په دې مشکل کې دی. لیازا موږ غوښتنه ده چې حکومت دی او کیس کوتی د زمیدارانو بجلی زر تر زره بحال کړي.
وروسته د کښتو کروندې یا زراعت صوبایي وزیر زمرک خان څنګه د پرلت د برخوالو سره خبرې وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې وابډا به زمیندارانو ته په څلورویشت غنټو کې اته غنټې بجلی ورکوي. دغه ډول د مرکزی حکومت سره د زمیندارانو د ټولو ستونزو په اړه به د وزیر اعظم سره هم خبرې وکړې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې زمرک خان څنګه وویل چې د زمیندارانو ډیر غوښتنی جایز دي.
زمیندارانو چې دی هغه پر حقیقت باندې دا غوډه وابډا مسلی دی بجلی د زمر سیزن دی ودی کې فروټ د ایران سره دی د افغانستان سره دی نور هم سایه مالک سره نو دلته زمیندارانو دغه متاثر کیږي او بل چې زمر د زمیندارانو د فروټ د میوه او د سبزی وخت راځي دلته وابډا چې د لوډ شیډنګ شروع کی نو موږ دا خاص کو د فدرل حکومت سره چې زمر زمیندارانو ډیر متاثر شوی دي ډیر در په در شوی دي او په دې کې ملخانوم رالو ملخانوم دی تباہ او برباد کړ د دوی زمینداری تباہ او برباد کړل او دلته د وبوم گرمی ده او دا وبچ سره باسی هغه په بجلی را باسی او چې بجلی پر بند نسی نو هغه د دوی ګرد د کار خواري چې دا غذایا سي
زمرک چې زیاده کړ چې څلور ورځې وروسته به د وزیر اعلی سره د کروندګرو یو غونډه هم کیږي په هغه کې به د زمیندارانو د ستونزو د اوارولو جاج اخیستل کیږي پر دې تسلی باندې کروندګرو خپل احتجاج تر نامعلومه وخته پورې وځنډاوي او وی ویل که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د اعلی وزیر د ودانیو مخته بیرته پر لات پیل کړي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی د صوبې په زیاترو برخو کې زمینداران د خپلو فصلو او باغو د اوبخورې لپاره اوبه د بجلی په زور د مځکې لاندې څخه راباسي د کارپوهانو په وینا چې د اوږدې خشکسالۍ له وجې هم د بلوچستان و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی دی او بل دا چې هر کال په بلوچستان صوبه کې 1.5 میلیونه هکټر فټ سیلابي اوبه راځي خو کروندګر یوازې 3 میلیونه هکټر فټ اوبه د خپلو مځکو د کرنې لپاره کارولی سي ځکه چې د بندو د نشتوالي له امله نورې اوبه په ریګستان یا هم د سیند و دریاب ته پر داخلېدو ضایع سي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. له بلوچستان وروسته زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې خلک وایي چې د اتوار پورس په یو مارکیټ کې لګیدلی اور دوی ته پراخ مالی تاوانونه اړولی دي. دا اور مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې لګیدلی او د شپې تر 11 بجو پورې بل وو. چارواکي وایي دوی پر وخت ور رسیدلی وو خو اور په ټالونو کې لګیدلی وو نو ځکه زیات نقصان شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې اور له کبله له اوختي زیان په اړه راپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی واڼه بازار کښې په 11 اکتوبر باندې د بجلی شارټ سرکټ په وجه لګیدلی اور کښې د لرګو کاروبار کولو دکانداران د سخت نقصان سره مخامخ کړي دي. د اور لګیدلو په وجه د نقصان سره مخامخ شوی دکاندار امیر ګل په دغې حوالې سره مشال ریډیو ته ویایي. شیر محمد ویایی چې د سخت نقصان سره مخامخ شوی خو حکومت له طرفه لیا اوس څوک هم راغلی نه دی. پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې مشر مولانا زینت الله ساکب یایي د حکومت د غفلت په وجه واڼه بازار کښې د لارګو کاروباریان د نقصان سره مخامخ شوي دي. اوس د حکومت دا نقصان پوره کړي
ریاست طرف او لوکل گورنمنٹ طرف ای ته امداد نشتا او نه د دوره کړی دو او تاون در سوای دی تقریبا ټول تاون چې مشکم هغه بلرزما کو چې کروڑ لگ بگ دا شوای دی کندرون ډیر د افسوس اظهار کو او د ته د تاون رسیدل د تاسو را دز دا سرمایه و د دې اټول ختم شول. پښتو څورنه غورځنګ کې حیثیت نش دا وی چې د خلک سره دا د اول زور وشي او د دې څه مطالبات یې اده تیراشي څو تاون ورسله ټول ورته تیراشي ځکه چې د دې د چې ولګې دا اول مزګار لس لګې دلا یو بیا ورسې چې ډېر ولګې دا د دې د غفلت ته واجب ولګې دا نو بیا په 4 چې دې دا مطالبات کې راشي څو تاوند دا در نظر دیتا واپس ورکو.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې واڼه بازار کښې د اور په واجه شوي نقصانونه به حکومت پوره کول کوشش کوي.
دا یېر چې بیسیکلی د شارټ سرکټ نه لګېدل او مستخیل کوم یو سړی د خپل ګودام شې یا په هغه منډي شې بیا چونکې دا ټوله خاص یا غل فایر وډ نو دغه زیات ثاني وکړو د اف سی آر شکر یا د 1122 د ایڈمنسٹریشن سمرا ډیر اعلی زله کړی دینه علاوه قومي سمرا یوتا یا ملکون دی یا سمرا خلک یا خلک چې هغه د شهر زکرانه او انټیر له چارو کړل یور مړول شه دا بندې کابو کړل بیا دینه علاوه ایجی صاحب او د پی ڈی ایم ای کمین چارج د دوړې ته دا ټاسکینګ شو دا چې تاسو د دغه اسسمنټ او کې ډیمیج اسسمنټ او دی پرفارمنس ملو ته ملو شوې دی چې دغه پرفارم فیل کې او چې چا چا نقصان شو دا هغه ته ان شاء الله د ریلیف هډ لوندې خپل چې کوم سمره امداد د حکومت ته روټین شو ورکایي هغه ته ان شاء الله هغه امداد ملایو شي
وانه بازار کې د اور لګیدلو په واجه نقصان سره مخامخ شوی دکاندارانو د حکومت نه وشتنه وکړه چې حکومت دا د دوی نقصانونه پوره کولو د پاره د دوی مالی مرسته وکړي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي مجید بابر درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي
شمالی وزیرستان د تحصیل د تخیلو په محمد خیل سیمه کې د اکتوبر پر 14 لسګونو خورو احتجاجي ناشته پیل کړې او له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان دې خلاص کړل شي د بلوچستان پښتنو او بلوز د کوونکو نن د اکتوبر پر 14 له ملتان تر کوټې لانګ مارچ پیل کړ د کوونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د وروسته پاتې سیمو لپاره په تعلیمي ادارو کې د کوټې په بنیاد د داخلو سلسله دې نه ختموي د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه تیر ماښام په کوټه کې د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاج کړ احتجاج کوونکو د 200 لپاره په هکای ګراوند چوک کې احتجاجي پرلک وهلو احتجاج کوونکو خواته د بلوچستان صوبای وزیر مرق خان ورغلی او د هغوی د ستونزو د حل کولو ژمنه کړې پاکستان کې هغه تنول شوی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یو خدای جنسي تیرې کړې وو د پنجاب د اطلاعاتو صوبای وزیر فیاض الحسن چوهان بیگم پاکستانی رسنو ته ویلي چې د عبد ملهی په نامه د 8 اکتوبر پر 12 اسلام آباد کې نیول شوی په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته د ویزو ورکول لپاره چټک ګامونه پورته کړی یا سفارت د اکتوبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد کندهار هرات او مدار شریف کې د پاکستانی کونسل ګرو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړی د امریکایي پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو هغو شرایطو سره تړلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه پرې شوې وه جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12 د امریکا ان پی آر ریډیو ته وویل چې د وروستیو څلور نیمو زرو امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د بریدونو له کمیدو او افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلې دي چینی چارواکی پلان لري چې په ساحلي خار کینګډاو کې بعد اونۍ تر پای پورې د خار د ټولو 9 میلیونو اوسیدونکو کسانو د کورونا ناروغۍ معاینه کوي
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور طرف ته راګرځوم آذربایجان حکومت په ارمینیا تور پورې کړي چې د ماسکو په منځګړیتوب د شوی اوربند نه سرغړونه کړي او تیر ورځې د هغه هیواد په فوزی مرکزونو بریدونه کړي دا په داسې حال کې دا چې ارمینیا هم ورته تورونه پوره کړي چې د هغه هیواد په جنوبی برخه د آذربایجان لخوا راکټي بریدونه شوي په دې اړه نور تفصیل مرالی بشیر راکوي
د آذربایجان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ پر ارمنستان تور پورې کړ چې د مسکو په منځګړیتوب د اوربند له موافقې سرغړونه کوي او ویلي دي چې هغوی په تکراری توګه د آذربایجان پر پوځي مرکزونو حمله کړې دي د ارمنستان د دفاع وزارت په وینا آذربایجان د دې هیواد پر جنوبی برخه راکټي حمله کړې په همدې حال کې په ناګورنو قرهباغ سیمه کې ارمنی نژاد چارواکو د اکتوبر په 12 ویل چې 15 نور سرتیری له آذربایجان سره په جګړه کې وژل شول او له دې سره د سپتمبر 28 هسی په جګړه کې د وژل سویو نظامیانو شمیر 1525 تل ورسو د بشری اوربند موافقه چې د اکتوبر په 10 نیټه رامنځته سو پر دواړو خواو ژغ کوي چې په ناګورنو قرهباغ او د سیمه شاوخوا کې د وژل سویو مړي خپل لورې ته وسپاري لنونه سو څلور نیم کال راهسی دا تر ټولو لوی نشته بلل کیږي د همدې مسلې پر سر له هغه راهسی سلګونو سرتیری او ملکیان وژل سوی دي د اکتوبر په 10 نیټه د یک شنبه په ورځ آذربایجان ویل چې د ارمنی نژاد څواکونو پر ضد یې هوایي حمله کړې چې په نتیجه کې مقابل لوري ته سخت تلفات اړولې دي د آذربایجاني چارواکو په وینا دوی په ګنکا ښار کې پر ملکی استوګنځایونو د ارمنستان د راکټې حملو په غبرګون کې هوایي حملې کړې دي. ارمنی لوري د آذربایجان دواړي ادعاوې رد کړې دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر په 12مه په مسکو کې و چې د مینسک ډلې ګډه مشري وکړي، چیرته چې فرانسه، روسیا او امریکا په اوسني وضعیت کې د منځګړیتوب هڅې کوي. د اوربند موافقې له مخې چې په مسکو کې وسوه، بیرته پیل سوې د سولې خبرې به د مینسک ډلې په منځګړیتوب پر مخ ځي. مینسک ډله د اروپا د امنیت او همکارۍ په مرسته په 1990 لسیزه کې رامنځته سوه چې د دې جګړې منځګړیتوب وکړي. پر نړیواله کچه ناګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې، خو له 1994 کال وروسته له اوربند راهیسې د یریوان په ملاتړ د ارمنی نژاده ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې اوربند د جلا غوښتونکو جګړه پای ته ورسوله چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته پیل سوې وه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا د دوا جوړولو ایوی کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسینو یې له ایوی مودې راهیسې ډیر کار کړی دی، خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ دغه سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځنډ خبر ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، او نن په بروکسل کې د 28 غړو هیوادونو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر راپورټ لري.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګنده ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسی. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه، بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایرس د خپرېدو مرکز دی، د کووید 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایرس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 48 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایرس لږ ډیر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایرس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا وایرس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مسلم لیگ نون نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وای د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت باید راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نشي. د یاد ګوند مرستیاله مشره وای خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومت تنګ شوي او نسکورول یې غواړي، خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا وای حکومت نسکورېدل امکان نه لري ځکه چې تګلارې یې ګټورې او تر شا یې فوز ولاړ دی. سیړون کی هم وای داسې نخکاری چې حکومت د پدې نږدې راتلونکي کې ختم شي. په دې حق له نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وای د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نمخ کې ختم شي. نو موړې د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نو موړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسٹر هغه چې کوم خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ ولنۍ جلسه وړي هغه نه رسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې حکومت هغه انداز او کم هغه چې ډیلیوري کوي کم بای اسکروډ چې په کم تنور کې اچولي کم قید کې ورځول دي دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرندم دی گورنمنت اگینست خلک داسې دومره تنګ شوی دی خلک خپل روزي کم منګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک روته نو خانه جنگي بجوړ شي.
بل خو د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې ان سی ایچ ډی مشر امیر الله مروت وای د اپوزیشن د احتجاجونو پترس کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوز یې هم تر شا ولاړ دی.
حکومت لانگ مارچ باندې ختم کړی دی نه تو ختم کولی شي ایوه جمهوری طریقه ده او که اوس دوی دا کوشش کوي چې غیر عیني طریقې سره به ختم کړي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولی اوس فوج چې دی کنه هغه د عیني حکومت په ټک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې گرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هله سرګنده کړه چې ډیر زر با په گرانی کې کمی راشي. داراز د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د سېنات د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې حکومت نسکورول غواړي، خدا سه ممکن نه ښکاری.
تحریک انصاف په نېشنلیزم لیک کې او په سېنات کې نمائندګي ده، نو د غېد وژنه ک د مارچ پورې د حکومت مخ کې لاړو نو په ما سېنات کې په غېد ډېر ځانې پیدا شي او په سېنات انتخاباتو کې په پی ټی آی په دې پوزیشن کې شي چې بیا به د پارلیمان د دوړو ایوانونو نشي د قانون سازي چې په اسانه سره کولی شي. نو دې کوشش هم دا دی چې د حکومت چې دی ته داسې حالات پیدا کړي چې د مارچ مخکې د حکومتونو چې په صوبو کې او په مرکز کې مات شي او صوبو نوې انتخابات ته لار هواره شي. خو په ظاهره باندې فلل چې کوم حالات دي دغه باندې داسې نخ کاری کوي چې د حکومتونو اسمبلیانې به د مارچ مخکې مات شي.
دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د ستمبر په 16مه جوړ شوی پاکستان جمهوری تحریک په ملک کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسو اعلان کړي او ویلي دي چې اولنۍ جلسه به د اکتوبر په 14مه د پنجاب صوبې په ګوجروالا کې کوي. له دې وړاندې هم په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحادونو تحریکونه کړي خو په مکمله توګه خپل اهداف ترلاسه کولو کې بریالي شوي نه دي. په 1998 کال کې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ خلاف پاکستان قومي اتحاد یا پی ان اے، په 1998 کال کې د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی، او په 2000 کال کې د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ خلاف د جمهوریت د بحالۍ لپاره اتحاد یا ای آر ڈی د پام وړ تحریکونه وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د اکتوبر په 12مه په پاکستان کې د لګول شوی څلورمه کودتا یو شکاله پوره شو. د پاکستان په خوانی فوزی مشر پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د ټاکل شوی حکومت پر ضد کودتا کړی و. پرویز مشرف د 2001 کال تر پای پورې په واک کې پاتې شوی و. له هغه راهسې په پاکستان کې جمهوری حکومتونه واکمن پاتې شوی دي. اوس پوښتنه دا ده چې تر وروستۍ کودتا وروسته اوس په پاکستان کې جمهوریت په څه حال کې دی؟ مجید بابر پدی آڑا رپورٹ لری.
ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یور آرمڈ فورسز ہیو نیور اینڈ شیل نیور لیٹ یو ڈاؤن انشاءاللہ.
دا غږ د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دی چې د 1999 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه یې کودتا وکړه. د وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت یې ړنګ کړ، آئین یې معطل کړو او په خپله لومړۍ وینا کې یې ولس ته د هیواد د ساتنې ډاډ ورکړو. پوښتنه دا ده چې د اکتوبر د میاشتې هغې ورځې او د مشرف واکمنۍ د پاکستان پر سیاست او جمهوریت څه اغیز لرلی دی؟ سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک دریز لري چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پرویز مشرف د کودتا نه پس پاکستان کې سیاسي قوتونو زده کړه وکړه چې د جمهوریت د پیاوړتیا په موخه یو شمېر ګامونه واخلي.
کړی دی خو تاسو ګورئ چارټر آف ډیموکریسي وشوه، مشرف خلاف تحریکونه وچلیدو، د وکیلانو تحریک، سیاسي پارټۍ پکې شامل شوې، مشرف لرې کړی شو، انتخابات وشو، آئین کې اصلاحات وشو، د 1903 کم کال آئین چې دی هغه بیا بحالولو کوشش وشو، اتلسم ترمیم وشو چې ټول نه غټ آئینی اصلاحات دی آئین جوړېدلو نه پس شوي دي. اولې سبلې خپل بیا پوره کړو، یعنی دا د هغه جدوجهد په نتیجه کې داسې حالات جوړ شو چې یوې قومي اسمبلۍ وړومبي ځلې پاکستان په تاریخ کې خپل آئینی بیاد پوره کړو او بله قومي اسمبلۍ په انتخاباتو جوړه شوه. یو سیول حکومت ته بل سیول حکومت، هغه دا لویه کامیابي وه.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن له افراسیاب خټک سره هم نظر نه دی او وایي د پاکستان سیاسی گوندونو په تیرو شاوخوا یوشتو کلونو کې هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی.
دوی هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی. زما په اند تر کومه چې په 13م آئینی ترمیم کې د صوبایي خودمختاری خبره ده، نو نه خو د پاکستان سیاسي مشرتابه د صوبایي خودمختاری سره بلد دی او نه یې پر ارزښت پوهیږي.
خو بیا په ملکن پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې استاد میراج الحمید ناصری وای چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف اقدام د جمهوری اقدارو پر ضد ګامو، خو هغه خپله د جمهوریت دودولو لپاره هم کار وکړو.
12 اکتوبر 1999 حقیقت دا چې جمهوریت لپاره، جمهوری قوتونو لپاره، د آئین لپاره ډېره خرابه ورځ وه. خو د هغې نه بعد صدر پاکستان د هغه وخت آرمی چیف مشرف صاحب د بیرته د ډیموکراسي د ریوایول لپاره هم کوششونه کړي، اقدامات اوچت کړي وو او الیکشنز هم بیا وکړل او یو الیکټډ حکومت راغی، پرایم منسټر پکې چینج شو. خو د هغې سره سره جمهوری چې کوم روایت دي په هغه سینس کې خو فالو شوی نه و، کوم چې لکه سپیرټ دی. خو بیا هم ټرایل اینډ ایرر بیسس باندې یو نظام روان شولو، الحمدلله د اوسه پورې بیا غیر جمهوری قوتونه چې کوم دي هغوی ته داسې لار نه ده میلاو شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن چیئرمین ډاکټر مهدی حسن وای چې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په داسې نظریاتي بنیادونو سیاست وکړي چې پکې د ولس ګټې د سر ټکی وي. د زیاتوي چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره اړینه ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې هم جمهوری ارزښتونه دود کړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د ځوانانو پر ټایګر نومي تنظیم غږ کړی دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو نظر وساتي. نوموړي د راتلونکي شنبه په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د دې ځوانانو غونډه هم رابللې ده، خو خلک وایي دوی ګرانۍ ډېر ځپلې دي او وس ورته ژوند تیرول ګران شوي دي. دوی وایي په ملک کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره باید حکومت جدي ګامونه واخلي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس له دکاندارانو او عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې د هغه رپورت واورو.
دا د پیښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅونکي اوازونه دي، خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي نو خرسون کی د نرخونو په اړه هیڅ आवाज نه ورکوي. د حضرت ګل پنوم د سودا اغستل لپاره راغلی یو تن مشاد ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغستلی.
ما او تین نری پال ګیړې پسو یې پښیل لوبه ټماټر سار راغل باغوان سارا 120 روپے سے او ګوپی چې کم وځي 50 روپے سے شین مرځ کې مکه به په دلندا 1000 کو پسو دای کی انسان ولل 3 روپے اور خو دې شلو روپو نه کم نکی کده بجلی بیل ګوري یو پکې یو بل په دې لګوي دا پس دغه شپږ زره وزر روپے بل شي مته کم دین وروړي.
د قیصر پنوم یو بل تن وای د ګرانې د وږي غریب خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی.
د غریب ژوندۍ چې کم دې ډیر زیاته ګران ده. د مسلمانان د غریبانان چې کم دې خودکشي کوو ته تیار دی جی. د خوراک شینه چې کم دې دا د غشتو نه بار دی بیا دې سره چې کم دې نه دا فروټ فروټ دا خو غریب شړي سوچ نشي کولی جی. وړل چې کم دې نه وړل ماغشت دی جی پرون 1400 روپے باندې ما وړل غشت دی جی او هغه بیکار وړل جی. نو دا د حکومت چې کم دې زدا ویم چې انتهایی ناکامي ده.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړي چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیه خرڅیږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوی انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي. په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکی کړي دي او دوی ویلي دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي. په پیښور کې دکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکی کړی دي. یو دکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیه راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به یې په ګرانه بیه خرڅوي. هغه وایي ګرانی قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده بلکې دې لپاره یوه کوټلي اقتصادي پالیسي جوړول غواړي.
جی انډه وځي یو سل او یا روپے کې مات په خپل پرې وځي 170 روپے درجن دي یو ما چوس په 3 روپے او ما کې په روپے باندې خرڅې دوی چې ټایګر فورس دې سو تعلق ته حکومت په خپل څه شي ته ناشته دا عوامو د خدمت لپاره نه ده.
خود اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی پراس تر دې وړاندې ویلي وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی. هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي.
دا خو د تیر شوي حکومت دغه غلطو فیصلو نتیجه ده. د دوی په وخت کې چې کوم پوزیشن و هغې نه هر یو شی سترانګ دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي.
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپل تګلارې وړاندې کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو او ورزو سواد تا د سواد په بریکوټ کې ځایی اوسیدونکو د وګو په خولو یو پروګرام را جوړ کړی وو چې ورته تراړ یا ډاډ وای. په دغه مهال د موسیقۍ تابعیه هم کړی شوې و. تراړ کې شریک تنان وای چې دوی دا پروګرامونه هغه وخت کوي چې کله جوار وګي ونیسي. په حق لای د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ریپورت اورو چې د موسیقۍ نه شروع کیږي.
د
د بریکوټ د جګرام غرونو په لمن کې جمع شوي ملګري چګن اوري بلکړه او پکې د شنو جوارو وګي پخوي او ورسره شنه غزان هم ماتوي. په دغه ډول خوشاله دي چې د تپری یو خام خورته ترلاسه شوي. د اور مخه تا ولارد د بریکوټ په خوانی کونسلر پزل ودود بچاوي چې دوی هر کال په مقامی توګه د جوارو په موسم کې دا کوي.
د منی ورځ لیکل چې د امنه شي او د جوار راورسي دا وی کې بیا مونږ غري ستراړ چاو ستراړ ته مونږ وای دا وګي ترکی تن کې وګي او کال په کال مونږ دا دغه کو بیا مونږ راغون شو د ملګری اور بلکو دا وګي تن کې راته کو اندنه ما شان مونږ ارنجمنت کړی دلته کې د نجګرام دره کې ما بڑ پخله کې او دا ډېر ښه لوکیشن دی ټول ملګریم دی موسیقي پروګرام دی دغه مطابق د پښتو د روایتو مطابق نو هغې درم پکې ښه ډېر ښه خوند وکړو دا یو بانه ده د خوشحالۍ ورکولو د ژوند له
په برتانیا کې روزګار کوونکی رحیم شاه چې په چټۍ بیرته وطن ته راغلی او د موسیقۍ بندر ته ناست دی وایي چې د پښتنو داسې کلتوري هلې ځلې زړه ته سکون ورکوي.
زه خو ډېر زیات لکه پوره سکون دلته کې محسوس کوم. ډېر خوشحاله لکه مطلب قدرتي هغه مزارې دي غرونه دي زنګلات دي لکه زه اوس ریسنټلی دغه ته سویزرلینډ ته تللم انټرلاکن ته هلته هم دغه شانتې خوړونه دي او ویلیز دي فارسټ دی. زه به ډېر وګرځېدم خو هغه خوند یې ما له رانه کو کم چې دا اوس دلته ناست یم زه محسوسوم. زمونږ کلتور یونیک دی. زمونږ لکه مونږ ملګرتیا میلمستیا هغه ټول شیزونه چې کوم دي هغه په دې کلتور کې دننه موجود دي ځانګړنلی نه ده. نو دا یو ډېر خدغه دی دا الله په مونږ باندې دا رحم دی چې رموله یو داسې وطن را کړی دی او بیا داسې کلتور را کړی دی داسې خلک را کړی.
د سوات اوسیدونکو تعلیمن خان چې په اسلام آباد کې روزګار کوي وایي چې ترارتا په خصوصي توګه راغلی ځکه چې اوس په دې ماشيني وخت کې داسې هلې ځلې په خدمت دودي.
پکنیک یو قسم دی د دې علاقو ځوانان به راغون شو وږي به رامات کړو تراړ به واچو نو دا یو خاص قسم ته د پکنیک ویل شي او ډیر ارزان پکنیک به ځکه چې د دې علاقې سره وږي به وږي به موږ لرګي به پچرا غون کړو دا سیزن دا چې دا غي او د دې ډیر خپه دي زموږ په ټولنه باندې د دې ډیر خاص رات وو اوس که ګوره هر خلک د ډیپریشن او سایکولوژیکل بيماريانه ډیر زیاتې شوې ځکه چې موږ ډیر روایت یې پرې خو نوې کوم سیزن چې دی هغه یو ګران دي څنګه پټ کولای نشي به خلکو سره مطلب نه نه هغه وختي
ترار په اړه مشران وایي چې زیاتره وګي د خپل پټو څخه را شو کوي شنه او تازه وي خو داسې هم ویل کېږي چې تیر وختونو کې به زلمو د ترار لپاره په سیمه کې د هر پټینه شنه جوار شو کول او د ترار بندوبست پی کولو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شی بیره رسیدلی دي. یو ځل بیا مجید بابر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیل په محمد خیل سیمه کې د اکتوبر پر 14 مله ځګونو خورو احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت وغوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان د خلاص کړل شي. احتجاج کوونکي وایي چې څو ځله ورته رجمنې وشوي خو نیول شوي کسان لا هم نه دي خوشي کړل شوي. د بلوچستان پښتنو او بلوچ د کوونکو نن د اکتوبر پر 14 له ملتان تر کوټې لانګ مارچ پیل کړي. د کوونکو له حکومت وغوښتنه کوي چې د ورسته پاتې سیمو لپاره په تعلیمي ادارو کې د کوټې په بنیاد د داخلو سلسله دینه ختموي. د کوونکو شکایت کوي چې د ملتان په باودین زکریا پوهنتون او د بهلپور په اسلامي پوهنتون کې لږ د داخلو فیسونه غواړي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې تیر ماښام په کوټه کې د بجلی د نشوالي پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د 200 ساعتو لپاره په حقای ګراوند چوک کې احتجاجي پرلت ووهلو. حکومت وایي چې د کروندګرو ستونزې به حل کوي. په پاکستان کې هغه تن نیول شوی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یو خځه جنسي تیری کړی و. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د عابد ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12 په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دې تورن کس نیول کېدو ډېر مهم بللي. په کابل کې د پاکستان سفارت وايي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مداری شریف کې د پاکستان کونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړي دي. د امریکایي پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وايي له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پرې شوې. چینی چارواکی پلان لري چې په ساحلي خار کینګډاو کې بعد اونۍ تر پای پورې د خار د ټولو 9 میلیون اوسیدونکو کسانو د کورونا ناروغۍ معاینه کوي.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. ته سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. که پر همدې سبو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیور ریډیو خبرونه اوریدلی شي. تر هغه وخته د الله پامان.